په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شراغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د میاشتې دیرشمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې شوي دي. په خپله آغلی امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼې کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وړې مورځ وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول شوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه، دوی رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یو وخت پر سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه شوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د بانو حکومت تازه عکس العمل نه دی شوبلی، خو تر دې مخکې په کراتو دا ډول ادعا ویرات کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی کنه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې نه وخته مړ شوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغه پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې لمخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی د خوا پیژندل کیږي. د هغه هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروی هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یو کانفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. سلوانیا چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، باید د دې ټولنې لخوا هم د خپل حکومت د پریکړې تصویب واخلي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. دا پر اسرائیل د روان او همغږي فشار برخه ده چې هدف یې د غزې د شخړې پای ته رسول دي. د ایران قضایه قوه د ایران د مخکښ سیاسي مخالف فاطمه سپهری او د هغې د دوو ورونو پر خلاف تازه تورونه لګولې دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کړي. دا تازه تورونه په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمه ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دوو تورونو په باب څرګندونې کړي او ویلي دي د مشهد یو تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي. اصغر سپهری وایي چې خور یې فاطمه سپهری له شلو میاشتو راهیسې په زندان کې ده او ټلیفون یې په شدت کنټرولېږي. د ده په وینا دو نور ورونه محمد حسین سپهری او حسین سپهری د تیر مریض کال لتلی یمیزان میشتره سی په توقیف کړي. فاطمه سپهری د ایران د حکومت او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای له مخالفانو ده. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وی د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل سي. ځینې ښځې وایي
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
افغان نجونې او ښځې وایي چې اندېښمنې دي هسې نه د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز عادي بڼه خپله کړي.
او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون افغانستان ته له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. وروستیو سیلابونو په بغلان کې د اوبو رسولو سرچینې ویجاړې کړي.
هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویه بهرنۍ مرستندویه موسسو هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د طالبانو لخوا ځینو اصنافو او وړو سوداګریو ته د ثابتې مالیې معافېدو عکس العملونه پارولي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د کورونې چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پر شپږمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبرې کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوسمهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو، نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې لامې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بخاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارد.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هره غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنند؟ باید عملي صورت بگیره.
دغشان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو د حقونو مسالې ته هم لومړیتوب ورکړل سي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سویو محدودیتونو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولې دي. افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلی دي. نږدې 990 ورځې کېږي چې طالبانو افغانستان کې لږ پرژوم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. د سنا ککړ راپور له زده کړو د یوې بې برخې سوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپل راتلونکی تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکی ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دا هر څه ډېر ناهیلي کوونکي دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هېر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم مخ په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لیرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یوې اعلامیه کې ویل، دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي افغان کډوال په افغانستان کې د هوا حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. دغه فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه ستنېدونکي ډیری ستونزمن او څو ورځني سفرونه کوي. دا هم تفصیل
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې د پاکستان استنیدونکو افغان کډوال په بل هیواد کې د هوا د حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. آی ایف آر سی ویلي چې ډیری د استنیدونکو ستونزمن او څو ورځې سفرونه کوي چې دوی یې د روغتیا، خوندیتوب او هوساینې په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او ډیر عمر لرونکو کسانو په اړه ډیره اندېښنه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیون بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په داسې حال کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې افغانستان په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تیرو څو اونیو سختو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ډیری یې بې کوره کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې په سخت وضعیت کې دي او چندان مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو کډوالو څخه چې له پاکستان څخه کندهار ولایت ته ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
زنانې په تکلیف، موږ په تکلیف، دغو نه ستړیا او بیا وارش انګریز راسي په موږ به دا خبر وخت راغلی دی. ماشي وایي کارتونه را کړي دي، د ماښام شپې م تېرې کړي دي، تر اوسه خو زموږ ته نه یو روپۍ مصرف داخل شوی ده، یعنې نه بل شایسته.
سدیه په نوم یوه بله کډواله چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له پاکستان څخه راکوچ شوي وو، بیا دلته چې راغلو او له ډېرو سختیو مشکلاتو سره مخامخ شولو. دغه مشکلات خو مو په خیر سره یو څه مدد وکړه، ورسره بلدتیا مو پیدا کړله. متاسفانه په آخر وختو کې سیلابونو موږ ډېر بیا ژوبل کړلو او ډېره غټه ضربه یې موږ ته ورسوله. دلته چې دی زموږ کورونه خام دي، نو دا امکان هره لحظه ده چې زموږ کور سیلاب لاندې کړي او سیلاب راباندې راوغړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی مو له پاکستانه د ستنیدونکو د وروستیو شمیرو او له هغوی سره د مرستو د پلان په اړه وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشنبه په ورځ ویلي هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي د سیلابونو له امله ځاني تلفات وراوښتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR هم له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې اقلیمي ناورین د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او وسم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړي، د پولي ته څیرمه د رفشار اوسیدونکو د سختو نشوتو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په پوله کې تر مځکې لاندې شاوخوا 40 تونلونه موندلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ورسره له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو، همې دواتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره وصل دي. هغه همدارنګ ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد ته چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل له پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد د لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلی چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مئ په 8 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه اوسیدونکو له ډلې چې ډیری په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو حکومت د اصناف او وړو سوداګرو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت اعلان کړ. د پنځمې پر ورځ د طالبانو حکومت ځینو چارواکو په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل هغه سوداګر چې کلنۍ ګټه یې تر 2 میلیونه افغانۍ رسیږي له مالیه ورکولو معاف دي. د پریکړې ځینې عکس العملونه پارولې دي.
د طالبانو د حکومت لخوا له اصنافو د لوړې مالیه د اخیستلو اړوند تر شکایتونو او اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د چارواکو په افغانستان کې د ټولو اصنافو لپاره د مالیاتو معافیت او کمولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې دا کار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د 1403 هجري لمریز کال له حمل میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د تطبیق وړ ده. عبدالسلام حنفي د اصنافو لپاره د ثابتې مالیې تخفیف او معافیت په نوم غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا په کابل کې جوړه شوې وه ویلي چې دا کار یې اصنافو ته د سهولتونو او اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه کړی.
ټول هغه هټیوال او سوداګر چې خرڅلاوې د کال تر 2 میلیون افغانیو پورې وي د مالیه له ورکړې معاف دي. هغوی چې له 2 میلیون څخه زیات خرڅلاو ولري مالیه باید ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او هغو کسانو لپاره چې وړه کسبونه او کاروبارونه لري یو لوی سهولت دی. ټول د مالیه د ورکړې څخه معاف دي.
ښاغلي حنفي ادعا وکړه چې د جمهوري نظام پر مهال به هغو اصنافو چې تر 1 لک ګټه درلوده 1500 افغانۍ یا 1.5% مالیه ورکوله، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره دا کچا 0.5% ته راټیټه شوې او اوس هغه اصناف چې تر 40 میلیونو افغانیو عاید ولري مکلف دي چې 0.3% مالیه ورکړي. نوموړی همداشان وایي په تیرو 2 کلونو کې د فابریکو له خاوندانو او کسبګرو څخه 2% مالیه راټوله شوې، په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست پر مهال دغه شمېره 4% وه. هغه څه چې له دې مخکې تل رد شوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر کسبکاران او د اصنافو چارواکي یې د مالیاتو په زیاتولو تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر اصنافو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د دوی پیر او پلور ته په کتو د طالبانو حکومت له دوی څخه لوړه مالیه ټولوي. د وچې میوې یو پلورونکي نورا احمد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی عواید کم شوي او د مالیه ورکولو توان یې له لاسه ورکړی.
د جمهوریت پر مهال کار ډیر وو، ګټه ډیره وه، عایدات یې ډیر وو. کله 1 لک افغانیو څخه 50 زره مالیه هم ټوله کړې وای پوره کېده، خو اوس که 40 زره مالیه هم ورکوو ډیره ده، ځکه خپل مصرف هم نه وځي. دوی د بازار ته ولاړ شي، د خلکو وضعیت دی وګوري او خپل حکم دی عملی کړي.
د یو درملتون خاوند اسدالله سلطانی هم ورته شکایت لري.
کاروبار هیڅ نشته، ټول خلک په یو نو تشویش کې. ما ته 15000 روپۍ مالیه لیکلې ده، نو دا نو کوم مالیه په دې شکل باندې چې د شټوله ته وال خپل دکان نو پریږدي.
د افغانستان د صنایعو او کسبګرو د خونې اجرایوي رئیس عبداللطیف صالحی د دغو ستونزو په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه میشه.
په دې چې ثابت مالیه د خرڅلاو په اساس محاسبه کیږي، کله چې د مالیه وزارت چارواکي هټۍ ته ننوځي او د هټیو ظاهري بڼه وویني، فکر کوي چې ممکن هر ورځ به ډیر پلور ولري، حساب هم لوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه هم ویني.
تر دې وړاندې هم یو شمېر هټیوالو او سوداګرو حتی د وړو هټیو خاوندانو هم شکایت کړی و چې حکومت له دوی څخه لوړه مالیه اخلي چې ورسره دوی له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو هغو مامورینو ته چې د تفتیش په څانګه کې دنده لري خبرداری ورکړی چې د خپل حکومت له قوانینو سره سم عمل وکړي. د دوکاندارانو د شکایت په صورت کې به له دندو ګوښه او د مجازاتو لپاره به محکمې ته حاضر شي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 206 د سوداګرو ټولګي شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د طالبانو حکومت وایي وروستیو سیلابونو په شمالي ولایت بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې رسنیو لیکلي چې د اوبو ډیری له منځه تللې سرچینې د دې ولایت په بورکا او مرکزی بغلان ولسوالیو کې دي. وروستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ویجاړې رامنځته کړې چې له کبله یې زرګونه کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا هم تفصیل
په شمالي ولایت بغلان کې د سیلابونو له امله د پاک اوبو د سرچینو ویجاړېدل. د طالبانو حکومت وایي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د اوبو نږدې 300 سرچینې ویجاړې کړې. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اجناس د بغلان د کلو پراختیا ریاست د چارواکو له قوله لیکلي چې د دې ولایت په برکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې په لسګونه ژورې ساګانې چینی او د اوبو رسولو شبکې له منځه تللې. چارواکو ویلي چې د اوبو ویجاړې شوي سرچینې پیژندل شوي او د رغولو چارې باید د مرستندوی ادارو په همکارۍ پیل شي. په همدې حال کې د صابر په نوم د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې خلک د پاک اوبو د نه موجودیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
سیلابونه زموږ کویانو د پاک اوبو سرچینې له منځه وړي دي. اوس مهال موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویو بهرنیو مرستندویو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د دې ولایت د برکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي استقلال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ژور ساګانی او د اوبو کهن هم له منځه تللی دي او اوس مهال زمونږ ټول خلک د پاک اوبو په برخه کې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. پاک اوبو ته زمونږ اړتیا ډېره ده.
په دې اړه د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان صایغ زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو کې ویلي و چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د مې میاشتې 26مه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف دا هم ویلي و چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله هر یو تن ته 15 لیټره د څښاک پاکي اوبه ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان د ادارې بیا یو ورځ مخکې تر دې ویلي و چې د مې میاشتې له 10 تر 12 نیټې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 څلوېښت تنه مړه شوي او 1113 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تېر ورځ په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس پره کړې د روانې جوزا له 10 تر 12 د افغانستان د سیندیزو حوضو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د پنجامو او کابل سیتیزو حوضو کې شوی چې پکې د بدخشان، تالوقان، بغلان، پنجشیر، غوربان، کونړ او لغمان ولایتونه شاملېږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې په دې ورځو کې د سیندونو په غاړو له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ د نړۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 GB د یوې میاشتې لپاره ورکوي او هغه لا هم نه کافي کیږي، یان تر دې چې 15 کار هم نه ورکوي. ته MTN ده، یعنی اریباسی هغه په 909 افغانۍ باندې شل جی بی ورکړ. نو زموږ غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زموږ په دې غوښتنو باندې دوام وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا زما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نفس یې ډېر دی، جانبار نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو ژغ پرې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار راته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې تر لاندو خبرونو ورسېدو. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې شوي دي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی د جون میاشتې پر 1 جوړه سي او 2 ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول شوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه دوی رسمن څنګه دی ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګری هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په وخت پر سوي خبر پاڼې کې ویل سي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه شوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نشه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یو غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی کنه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو ویل من یو چې د طالبانو حکومت خپل ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې ناوخته مړ شوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی د خوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروې هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یو کانفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. د ایران قضایه قوې د ایران د مخکښ سیاسي مخالف فاطمه سپهری او د هغې د دوو ورونو پر خلاف تازه تورونه لګولې دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کې دي. دا تازه تورونه په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمه ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دوو تورونو په باب څرګندونې کړي او ویلي دي د مشهد یو تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دوو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلابونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویلي دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه راز یو شمېر نور اوریدونکو په خپلو سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو، د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې تر ډېره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورک شوو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلتا دنگرار ولایت کی منگ پر صاحب سیلابون راوتلی شوی دا زراتیزم کی منگ ڈیر جاتی غنمان او دا ونیو ڈیر جاتا نفات منگ تر ڈولی ہوئی اس کا مخاص مست مسر نظر شوی تو دیڑا باندھ مسر مست ہو شاید منگ خبر ہوں ڈیر خوشحال اللہ خوشحال آباد
د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی، نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې، نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئنده کې مونږه د خطر څخه بچ شو، زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سین وړي دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکشتا شټول او جوړ او روغ یس. ما تل سلامونه او نیک هیله احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی زیانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلاب را ورسته جلی وسوی، جلی د خلکو کښتون ته دوه زیات تاوان رسولی، دوه زیات تاوان رسولی. ټول داس مکمل ما ولیدل، داس مکمل داس خلک ما ولیدل، داس کښتون ما ولیدل چې مکمل لس پیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري، د خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیازد ریڈیو ہمکارانو تدہرے چرو او جوڑ پے فرید اللہ عمریم دی خوشخبر نظر سر پتہ ماسکی دی سلبونو دی غورنی یوا اساس موضوع دا چے باید کوم خلق چے سلاب کوم بن سلابون روزی خوڑ ویو یتوی نوی دا سین چنگ تشی یو خوندی زین تلارشی دغه اصلی لاری دغه د نوری لاری نشتا سلاب رم بسنگ سره وژ غورلشی اصلی لار ایدا دا بعد هر کورنۍ هر وګړې بعد منظم زین تلارشی زما دا پیغام در سره نه شریک کړي.
مزدل من د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه حاجی محمد علی خبره کوم دکاندار یم. مزدل من د ولایت والی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلاندې کوي. بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروالی نه لرو، نو زموږ هغه ډبرې وو هغه خټې وو هغه بازار مو تر اوسه پورې دغسې تر خټو لاندې پروت دی. نو موږ د والی صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښار د هلمند د ولایت و ښاروال ته څو ګشت ټلیفونان کړي چې ټلیفون وټوکو ښاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي. نو زموږ دا درخواست دی چې خاري داسې چا ته وسپاره سي چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري. ښاروال صاحب د چا سره خبرې لا نه کوي د هلمند ښاروال صاحب. زموږ بازار ته هېڅ پاملرنه نه، زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې، او د امارت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه راته سوي.
زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګرانی محترمې خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په هکله به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي، خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي. او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي، قربانی ورته وایو، باید دغه مرسته خوره په شباب ډول باندې تر سره سیا وویشل سي. که رعیت که او حکومت په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوي وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان، او پر هیوادوالو باندې مې هم غږ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو، د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوي وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 21 201.
زه د فاریاب ولایت نوی ولسوالۍ په اوس حالت کې نوی سویه ده چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، تر اوسه پورې تر حده نه دی رسېدلی. چې حلګزي د ولسوالۍ قلعه کونی د کلیم، نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه غراځي د انجینران چې مانا اف چا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم اوسي، مانا د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که باید دی.
غوصلا توحید هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوې ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او ادارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام سي.
د رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله الہام یم، سکلات می پیغام درته پریږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډیر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثر مریضان سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکي. نو دا موږ د لوړپور چارواکو څخه دا خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت لام ولسوالۍ څخه. ما تا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده، دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم خو بیا چې ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاری ډیره ده، بس ناهیلی بس را پاڅیږو، ناهیلی څه ملو پوه شي. کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بیخي نو چا خبره زموژنه. بس نور په شاک کې ده، بیکاری ډیره زیاته ده. نو د دغه موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه مونږ دغه خواست دی، دغه مهیله ده چې مونږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
زه ګل محمد مقداد يم د پر ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه یم. دغه زموږ په کلي کې اوبه ډېر وچ دي او رود هم ډک وي، مخ پر ایران باندې روانې دي او په دې منطقه کې چې دي درختې باغونه ټول سیان وچ شوي دي او اوبه نشته. نو زه کولی شم چې پلنداري وکړم او تاته در واستوم او تاسو یو پلن ځین جوړ کړئ چې دغه زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسیږي.
السلام علیکم. نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ کې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډېر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بند کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت د امله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې دا ډیر یو دښت یو اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي نو هغه هم اوس کته شوی دی. نو خلک د ډېر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډېر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډېرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړ وي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دلته لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوې دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپل هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګوره، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ هیله دغه ده چې د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. د په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسیږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو، مسکینان یو، او دلته دوی بیا د زکاتونو ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولوي د طالبان، دغه زکاتونه د نجونو ټولوي دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقے او موږ څلور خوندو، ما دا مکتب ارمان لرم، او دا مکتب علاقے مکتب علاقے او زه به خدمت مکتب ارمان لرم، دا مکتب لکی
او رسنګه شیخور و دا مکتب لکی مش پنځه خونجه ټک نکی لکی مش بم دوای کوي ته سم سره ټول سی لکی.
سلام څنګه ښه؟ سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. ما میسج، ما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو به بیخي لوړې دي. د دوی جبې دوی نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. داسې نور د هرې شبکې د داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس، یو غریب ولس دی.
دا حنکیان نه هلمند مساکلا مرکز بازار سه زما رو نام خبر نکی دا مساکلا و نسوالی اقلا مخابرتی شبکیه دیر کمزور دی نو دا فعالیت یو جه سر محدود دی زما دا چارواک دا پیغام دی دا زما آواز ور ورسید چې دا زموږ خوا ټلیفونان جه سره کمزور بیا پکیر را پیسیم ټلیفون سیر وکیږي دا ټلیفون کار نه کوي.
اوریدونکو دا استاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 شل 21 11 21 201.
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبري یاد خپل زمیر جاغوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کدا چې چر مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چر ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادر کسب د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتساپ د طریقې سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبري په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه می که هیله دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسې شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی تل دی ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته وکړل ورسم ته څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمه څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومې چې تقریبا د نس کې نه دره کې شوی د پنځه کلو وای څو کالې تر وکړې په څنګه کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې تر واه یا نه هیڅ په څه تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي په مان
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3.
سلامونه نیک هیلی. د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاره معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.